السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په خبرې کې د ورځې یو بجې شوې ده. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې به د خبرونو ویان د سرالن محمد او تکنیکی همکار اسحاق امیری هم له ما سره وي. په دې ګړی کې به د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او دغسې د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه واورئ. تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه د اسرارالم مومن اورو.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان حکومت وایي د ترګری مخنیوي خامی اکشن پلان تر مخه یې څه باندې 2000 مشکوکه وسلوال وجلی. د یو بل خبر لمخې پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک یو 50 کسان نیول شوي دي. او د مغربي افریقې په بورکینا فاسو کې وسلوالو په یو هوټل او رستورانت کې ګڼ شمېر کسان یرغمال کړي دي. حکومتي ځواکونو تر دې دمه څه باندې 60 کسان د برید کوونکو له ولقې څخه خلاص کړي دي. پاکستان حکومت وایي ټول 2150 مشکوکه وسلوال جی وجلی او 1240 شینی ولیدی. د کونو چرو وزارت د جمعې پرځو کمی سملی ته د ترګری مخنیوي کمی پلان د لاسته راوړلو ریپورت وړاندې کولو پر وخت ویل چې دغه مشکوکه وسلوال یې د یاد پلان تر مخه وجلی او نیولیدی. ریپورت وایي تر اوسه پورې 322 کسان د ترګرۍ د مخنیوي اک له مخې په دار ځړول شوي دي. د ترګرو ترمنځ د رابطو ختمولو په هدف 98.3 میلیون موبایل سیمونه بند کړی شوي دي. د وسلوالو تنظیمونو 10 ویب پاڼې بندې کړل شوي دي. د نفرت خورولو 2320 کیسونه رجسټر شوي او 2195 کسان په دې لړکې نیول شوي او 3 دوکانونه سیل کړل شوي دي. څه باندې یو کال مخکې په پېښور امی پبلک سکول تر بریدو وروستو حکومت د ترګری مخنیوي کمی پلان جوړ کړو. د یو بل خبر لمخې پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک یو 50 کسان نیول شوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 28 کسان د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلعه کې مشکوکه ترګرو ته د پناه ځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي. د جمعې په ورځ سینټ غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت د کونو چارو وزیر وویل له مشکوکه ترګرو سره په مرستو تورنو 50 کسانو خلاف په مجموعي توګه 120 مقدمات درج کړل شوي دي چې پکې یوازې 150 نیول شوي دي. همدارا د لړکی په خبر پښتونخوا کې 15 کسان نیول شوي. د ترګری د مخنیوي په خامی پلان کې دا خبره هم شامل ده چې ترګرو مالی مرستې به بندوي. په خبر پښتونخوا کې یو بل ماشوم پولیو یا ګوزن وهلې چې ورسره په پاکستان کې د پولیو شمیر 350 تر رسیدلې. په خبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مرستیال مشر ډاکټر اکرم شانن مشالې دوی ویل دغه ماشوم چې د پیښور په شکرپوره کې اوسېږي تیر کال یې د وینې نمونې د ټیسټ لپاره اخیستل شوی وي چې تیر ورځ پکې د پولیو د وایرس تصدیق وشو. یادوي چې په کال 2015 کې په ټول پاکستان کې 350 ماشومان پولیو وهلي چې پکې 14 د قبایلي سیمو او 14 د خیبر پښتونخوا دي. د پاکستان کمی سملی د مذهبي امورو خیمه کمیټې د کم عمرۍ ودونو خلاف په قانون کې بدلون غیر اسلامي بللی او مسترد کړی دی. د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي په قانون کې د بدلون غوښتنه د حکومتي ګوندو مسلم لیگ نون مروی میمن کړي. د اسلامي نظریاتي کونسل استازو پرون د مذهبي امورو کمیټې په غونډه کې ویل چې د اسلامي روایتو له مخې د کم عمرۍ واده جرم ګرځول غیر اسلامی دی. یادوي چې پاکستان کې د کومري ودونو د مخنیوي موجوده قانون لمخې باید چې د واده پر وخت د هلک عمر 13 او د جنې 14 کال وي. تاسو مشالې دوی ته وګستئ. د افغانستان د بونو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپل کونسلګری د امنیتي اندېښنو له امله بندي کړی دي. د بونو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون مشال اډو ته ویل د تاجکستان سفارت یو یاداش ورستول ویل دی چې د ځینې امنیتي اندېښنو له امله یې خپل کونسلګری تړلی چې د ستونزې تر هر وروسته به پرانستل شي. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د زیارت له ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د هلمند والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د مرستیال مشر مراد علي مراد د نهر سراج ولسوالۍ د امنیت په اړه ویل چې هلمند ته کافي پوځي اکمالات لیږل شوي دي. د مغربي افریقې په بورکینا فاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې پر یو هوټل یې کړی دی شل کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د برید وروسته حکومتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې څه باندې 6 کسان د برید کوونکو له ولقې خلاص کړي چې پکې د دې هیواد د لیبر یا کار وزیر او 1.5 ژوبل کسان هم شامل دي. حکومتي ځواکونو ته د فرانسوي ځواکونو د امریکا استخباراتو مرسته ترلاسه ده. د دې هیواد سرخار او اوګاډوګو په یاد هوټل کې تر ډیره د غرب او ملګرو ملتونو کارکوونکي پاتې کیږي. تیره شپه وسلوالو په فور سټار هوټل او د دې ترڅنګ په رستوران د ډزو او چاودنو سره حمله وکړه. وسلوال لا هم د هوټل دننه مقاومت کوي او د المغرب القاعده ډلې د دې برید پړه منلې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال ویکتوریا نولینډ پرون د روس د صدر انتظامی د مرستیال مشر سره وکتل او د یوکرین د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړتبه استازو د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی د دې خبرو په اړه ویل نو موله وای دوی د یوکرین د ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د مینسک د تړون بشپړ عملي کولو ته اړتیا شته. دا خبرې ګټورې وې. د مینسک موافقه د تیر کال په فروری کې لاسلیک شو او هدف یې د یوکرین د قوتي ځواکونو او روسي پلو بلتون غوښتونکو د جګړې خرارې وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرینم د اسرار الله مومن اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان حکومت وای ترکانمی اکشن پلان لاندې 322 کسانو ته پانسیانی ورکړی دي. په مختلفو پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو زده کوونکي وای مرکزي حکومت د دوی لپاره سکالرشپ اعلان کړی وي خو تر دې دمه په اس عمل نه دی شوی.
کم از کم چې دا فرد تور کسانی دی لپاره 60,000 روپۍ ډېر غټ شی دی لکه دا یو کال لته موږ شي فرد چې په امن او خو په روزګار سره چې هر کس مسایل شته دي خو بس صرف تعلیم کمای دي چې دا پوره شي مثلا تر دې
د خیبر جنسه په باړه کې د کارخانو مالکان وایي چې د بد امنیت او پولیسي عملیاتو لامل په لسکونه کارخانی پټه په ولاړې دي.
دلته خو ډېرې کارخونې دي خو ډېرې زیاتې خرابې شوې څو کاله خو مسلسل بندش دی واجې دي دو را مټیریل دی ځای کې دو دی واجې دی پری ټول ډیسټرب شو.
او نیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې بعد پاکستان په مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه وره
یو فائدہ ده چې نصاب به یو نصاب چې یو سی قوم به یو سی.
او د نور ریپورتونو ترڅنګ نیس پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو لمشال ریډیو سروسه. او سورتو د خبرونی لمړي ريپورت طرف ته د پاکستان حکومت وای ټول 2001 کم شپتا مشکوکه وسلوال یې وشلې دي او یو سره وسبا سلی رشتي نیولې دي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت د جمعې پرس د پاکستان د کورونا چارو وزیر د جمعې پرس کمی سملې ته د ترګره مخنیوي کمی پلان د لاسته راوړنو لپاره یو ریپورت وړاندې کړل. دغه سي په دغه موقعه د کورونا چارو وزیر وویل د ترګره ست کمی تګلارې لمخه 322 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې دي او هم دا شان یو سل اته سل ویخت مقدمه پوسی عدالتونو ته لیږل شوې دي. په دې اړه نور تفصيل د ریاض مسخ خیل په دې ریپورت کې ورو
رپورٹ کې ویل شوې دي چې تر دې د ما ټول ملک کې 322 کسانو ته پانسي ورکړې شوې دي. دا راز یو سل اته سل ویخ مقدمه د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالتونو ته لیږل شوې دي. مختلفو کاروایانو کې 2100 وسلوال وجل شوي او 1100 زیات نیول شوې دي. د رپورٹ تر مخه په کرکجنو تقریرونو 2300 زیات مقدمه درج کړې شوې دي چې پکې 2000 زیات خلک نیول شوې دي. د دې ترڅنګ د لوډ سپیکر په غلط استعمال هم د 9000 زیات خلک نیول شوې دي. د سوالو سره د مالی مرستو په تور 322 د هونډې یا حواله کاروبار کوونکي نیول شوې دي او د دوی نه 1555 ملیون روپۍ ضبط کړې شوې دي. حکومتي شمیرې او داوې په خپل ځای خو کارپوهان په کمی تګلارې عمل درآمد ته په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د سیمهیزو چارو د کارپو او خبريال عصمت وزیر نه تپوسو کو نو دوی چې د نېشنل الیکشن پلان په شل نقطو کې په یو سو عمل شوي خو زیاتره باندې هیڅ کار نه دی شوی. دی وایي
کم دو فیگرز ورکې شي چې دوره خلک مرشول هغه حوالے سره سره تصدیق کول لګران شي نیشنل اکشن پلان 20 پوینټس او 20 پوینټس کې فارټ ریفارمز یو ډېر امپورټنت دا هو هغه حوالے سره کمیټي جوړې شوې دي خو ماغه کمیټي خبره ده نان سیریس اپروچ ته هم دې سره سره یو اسپیکټ فائنانشل کنټرول وو چې کوم هغه تنظیمونه چې کوم تا فائنانسز دې بار ناراضي یا ایون څوک چنده ورتي اوب څنګه کنټرول کو بیا سایبر بل وو هم یا په کنفیوژن شکار دي او اوس هم ډېر ملټنټ ارګنایزیشن پر میسج رو سوشل میډیا یا ایون ریکروټمنټ هم دوه کې لګیا دي دې سره سره دوی چې موږ بنیکټ جوړو هغه حوالے سره هم سیریس اپروچ نه دی
همدار سي مشال ریډیو د سلامتۍ د چارو کارپو او د پاکستان پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر نه تاسو کو نو دوی د زربیازه په شکل کې پوسټ تر سره ده په کمی تګلارا عمل درآمد کړي دي چې ورسره تر هغه کې ښکارا کمی راغلي خود دې مکمل خاتمه د پاره با سیاسي جماعتونو او مرکزی او صوبایي حکومتونو لا کاروایی په کار وی دي زیاتوي
نېشنل اکشن باندې کوم روخونه خود لشي او پزینو باندې خو سنه صد مخفت وړاندې تک شوي دي لیکن چې کوم سیاسي مصلحتونه پکې دي یا پکې لسانی مصلحتونه دي یا پکې سیکټیرین تاسوبات پکې هغه حسم شتري د اکشن پلان کې فور سولجر نیولې شوې دي مینه ټاپ ټیر لیدرشپ یا سیکنډ ټیر لیدرشپ ډېر کم نیولې شوې دي او د افسوس خبره دا ده چې کوم مذهبي ګروپونه دي یا لسانی ګروپونه دي یا سیاسي ګروپونه چې دي دا به مشران خلکو ته په ګوتم دي او سکیورټي ادارو ته په ګوت دي حکومت ته په ګوت دي لیکن په ګوین باندې لاس نه دی چولې شوې
د یادونه ده چې دسمبر 2014 کې د پیښور په آرمي پبلک سکول د شوي بریډ روستو پوزي او سیاسي مشروالې په ګډه سره د وسلوالو د خاتمه د پاره یو شل نکاتی تګلارا جوړ کړي وا ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
دریاس مساخل رپورت تاسو ورید د پښتونخوا لسی تحریک مشر وای ترسو مرکزی حکومت د دوی غختنې او نه منی ترغې پورې باید د خیبر پښتونخوا حکومت د اقتصادي راهداري لپاره سم کور نه کړی ډاکټر سید عالم مسعود د خبره ل مشال ریډیو سره نن په یو مرکه کې وکړه د جمعې پر پاکستانی وزیر اعظم د اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان د اندېښنو د لمین څوړل لپاره د سیاسي ګوندونو یو غونډه رابللې و په دې کې نواز شریف ژمنه وکړه چې د کاشر غوادر راهداري په اړه د صوبو لغختنه سره سم د 2013 کال د جولای تر 15 نیټه پورې په غربي لارې باندې کار مکمل کړی پښتونخوا لسی تحریک یو لاغو ډلو دی چې د رهدارۍ په اړه فعال مبارزه کوي عبدالحی کاکړ د مرکې پر مهال لسی عالم مسعود سره مرکه کړې ده او بخنه غواړم دغه نه پښتنه کړې ده چې آیا د نواز شریف لپاره نه وعده مطمئنه دی او کنه نو ډاکټر سید عالم مسعود وایي
مونږ چې پاکستان ته وګورو یعنی دغه تشاله دغه واده دا به د پاکستان د اتوش په کورو تاریخ په رڼا کې لږ خامخا ورته ګوري دلته داسې هم شوي دي چې درې مهم کېږي شوي چې لس کاله پس به څه دوی خدمتکاري در کوم هغه 15 کاله پس شو دشمره د کمال یعنی درې کاله پس به در کوم خپلې یولس کیسو کې دی واړولې په درې کاله کې مونږ به راتلله 15 کاله پس دلته دا اوس هم ګورو چې تېر کال یې واده وکړله لاہور تو
نو ڈاکٹر صاحب پرون سی د سیاسی گوندونو مشرانو خصوصا د پښتونخوا صوبې سی کم وو او بیا وزیر اعلی د بار راوت له میډیا سره خبري وکي نو هغه خبري ستاسو واورې دي لاغه ستاسو په خیال باندې تاسو څومره مطمئنه یاست
وګورې لکه څنګه کمپاین ورکړو ډېر خو پرمینه د خرم برخو او هغه نه پس ویلي چې خبره ده دا په ځمکه کې موږ چې دا عمل شو کنه په دې کې د خلکو کوم دي هغه یو پرسر دی اول دا نه چې آیا دې تنتا ان ان جی ما یا جس او د دې د نظام راکې کنه د دې دې نه مسوده د دې د دې راکې او کنه بل دا دا چې پی ریډیو راکې کنه د کوټه د پښور ته منځ کې
یعنی تاسو اوس خپل تاسو پښتونخوا ولسی تحریک کې تاسو په خپل کدا سی یو غونډه اراده لري چې د ټول ګوندونو بیا راو غواړست او د نواز شریف ته دی وادو پر وړاندې کې نوې فیصله وکړي
بالکل هغه کې د جام خبره شوې ده چې راځي چې وزیر اعلی صاحب انجینر سره باندې سپیکر سره باندې د دې څنګه چې راو پښو لمنګ راغلو تاسو ټول راشي مونږ په شوي کې فیصله
یعنی دې کې به څه فیصله تاسو خپل پښتونخوا ولسی تحریک به څه دریځوي
مونږ خو نن خپل میټینګ هم کوو نو باید دا فیصله کوو خو بهر موږ دا وایو چې واده وشوله لیکلې وشول او عملي وینو نو هغه نه پسته تاکو ته غوښتل په مسکلار ورکې طرفه پورې دا چا به نه ورکړي کله چې ډیر نه یو نه بیا جوړې بوتلو دا د دې موږ سره پاتش پته کله کې بار بار شوی دي په کار نه کې دې زره موږ سره کوش
یعنی دغه تاسو کوم لار یادوي د دغه پمنس کې د چابي ز تاسو کله وضاحت وکي سي دغه تاسو د چابي ز څه مراد دی
دا کریډور چې کله د چین راځي نو خوراد او دلګت او کراکور مړي چې کله زموږ سره راځي نو د اولنې آبادی دا تاکوت د تاکوت نه د هیوجن پورې دا شپږشل کیلومتر ځمکه د کریډور لپاره تر اوسه پورې نه اغوسته دا د سوډایي د حکومت نه بغیر دې نشو اغوسته نو په کار نه لکه تر هغه پورې موږ دا ځمکه ورکو تر څو پورې زموږ راتلو غوښتنه عملي طور باندې پوره شي
تاسو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید علم مسعود مرکه اوریدل چې زم همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره په پوهنتونونو کې د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي چې مرکزی حکومت د دوی لپاره د وظیفو یا د سکالرشپو اعلان کړی و خو تر دې دمه په دې ایس عمل نه دی شوی د زده کوونکو په وینا کې حکومت د دوی مرسته ونه کړه نو د پارلیمان مخې ته بل به احتجاج وکړي نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو
د قبیلی سیمو د زده کوونکو تنظیم فټا سټوډنټ ارګنایزیشن د وفاقي حکومت او د پارلیمان د غړو نه غوښتنه کړې ده چې په یونیورسيټیو کې د فټا د زده کوونکو لپاره وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی دی خو لسلورو میاشتو تیرېدو باوجود ورته یونیورسيټیانو دغه سکالرشپ ورنه کړو دې لړکی په پیښور کې د فټا سټوډنټ ارګنایزیشن د مشر شوکت عزیز په مشرۍ کې لتیرو سو ورځو راهسې غونډې او احتجاجونه وشو د مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد تنظیم مشر شوکت عزیز وی چې په پیښور او ځینو نور په تنونو کې د قبایلی سیمو یو سل شپږسلوي غریب طالب علمانو د دې سکالرشپ لپاره درخواستونه ورکړي وو چې دارنګ د دې تعلیمي خرچې برداشت شي خو د دغه یونیورسيټیانو انتظامی ورته انې باني کوي چې لکبلی د دې طالب علمانو په تعلیم بد اغیز پری وځي د نوموړي په وینا چې د لړکی 200 زله د فټ سیکریټریټ د چارواکو سره هم رابطه وکړي خو څوک یې ناوړي شوکت عزیز زیاته کړه
زموږ چې کوم احتجاج دی دا د پرایم منسټر سکالرشپ چې کوم سرکاري یونیورسيټیانو کې زموږ کم سټوډنټ سبق دفاټه وای نو هغه د پر پرایم منسټر سکالرشپ اعلان کړی شو بیا چې کم سیکنډ شفټ کې طلاب لري هغه لپاره نو ورکې یعنی دا غي نمونه په لیست کې راغلي دي او هلته یونیورسيټي کې تنظیمي ورته وای چې راځه سکالرشپ مونږ نو ورکو دا تاسو سیکنډ شفټ کې اورنګ برنګ بهاني ورته جوړو نو پاګې باندې مونږ احتجاج شروع کړی تقریبا مونږ د یو میاشتې لګیا احتجاج کوو مونږ شروع کړی دي احتجاجونه تر اوسه پورې پاګې باندې عمل درآمدونه شو مونږ به اخر مجبور شو د خپل احتجاج هر ځای کې یعنی صحابات اخر به پارلیمنت اوس مخې ته مونږ به احتجاجي درنه ورکو مونږ به دې ته مجبور
هم د شند پیښور په هینتون یو بل طالب علم ضابط خان په دې اړه مشال ریډیو ته وې
کورم سره مې تعلق مې او د فاد سټوډنټ سنګریشن د کورم صدر یم زمونږه مسله دې ده چې دا کوم د شاور یونیورسيټي کې د فاد طالبان شو د سیکنډ شفټ ولا مختلف قسم باندې مونږ ته جوړې غدل ده کې کم از کم چې د فاد سره کسان دې لپاره 60000 روپۍ ډېر غټ شې لکه دا یو کال ته مخ شي او یو کس خونه دې کنه ده کې خطونو کسان دې هزار کسان لري او سر چې لکه زه هول ته ونه سر چې دغه شی ته جوړی کړی هغه ته فائدہ وته رسی دي شنه سر چې فاد حکومت بیک ورډ ایریا سي کوم دل ته مونږ راځو چې شاور د سجن ته خلک مونږ ته تاسو د بیک ورډ ایریا یې ته نو مې لاو شه چې تاسو بیک ورډ ایریا سي نو څه د وجه سره تعلیم د وجه نور څه چلنه سر چې فاد کې خو امن او خو په کې روزګار سر چې هر کس مسائل شته دي خو بس سره تعلیم کمای دي چې دا پوره شین سره سر چې مسائل وخت
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا نه د کمی اسمبلی غړي ساجوت سین تور نه ته پوس وکړو نو هغه وې
مخکیم خبرې پکړي مومنونو سین سره کی میټینګ کوښول هغه سره مونږ اول خبره دا و چې مونږ سره احتیاط کیږي ته ان شاء الله بھرپور کوشش وکړو د تومره ځوانان دې سره به مو منډه وایو
همدارس چې مشال ریډیو په دې اړه د فټ سیکریټریټ د تعلیم د سانګې سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره رابطه ونه شو سیرت زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د خبر ایجنسی په واړه کې د کارخانو مالکان وایي چې د بد امنۍ په ځی عملیات لامل په لسکونه کارخانه بندي دي چې نه یوازې د دوی مالی دي ته چې نه یوازې دي ته مالی زیان نه رسولي دي بلکې په سلګونه مزدوران هم ورسره به روزګار شي وي دي وایي اوس په واړه کې د امنیت وزخه شوی دا او دغه کارخانو د بیا بحالې په لړ کې د ورسره حکومت مرستې وکړي تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې
د خیبر جنسای په باړه کې د جګړو او پوزي عملیاتو په وخت یو شمیر صنعتونو یا د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو ته هم زیانونه اوښتي دي او ځینې پکې د تیرې اوږدې مودې راهیسې بندې پرتې دي. د دغې کارخانو مالکان وایي چې ډېر تاواني شوي دي او په سلګونه مزدوران هم ورسره بېروزګاره شوي دي، خو اوس باړه خلاصه شوې ده او باید حکومت ورسره د دغې بندو کارخانو د بیا روانولو لپاره مالی مرستې وکړي. په دې حکلا د یوې کارخانې مالک ولی خان پردی مشال ریډیو ته وایي،
دلته خو ډېرې کارخانې دي، پاور لوم دي، پاور لوم د کپڑے کارخانې، سریا او پلاسټک او بورې، گاتا، سیګریټ، آیس فیکٹری، دا خو ډېرې زیاتې خرابې شوې. څو کول خو مسلسل بندش دی واجې دی، دو را مټیریل دی ځای کېدو دی واجې دی، دو چې نور چې کوم ابودي دو سر خرابا شوه، لیبری ټول ډسټرب شو، ویرې دلې لوړو دی. مونږ خو بس دا فائنینشل چې کوم هغه دي کنه، مثالی ډېر خلک داسې شول چې ډېر تاوني شول، د هغو اوس د دوباره د چلېدو هغسې وسایل وسته نشته چې پوره په هغه کې وچلوي کنه.
او د باډې د کارخانو د اتحادیې یو مشر داود پردی وایي،
او نور مشکلات شته دی، لکه بجلی په سطح باندې مونږ ته مشکلات سامنا ده، دین علاوه لیبر دغه شانتې هغه نه کوي کنه، دلته راتلو لپاره زړه نه کوي. یو خو د ټول نول د بجلی په هغه باندې مونږ د ټول نه کوو چې مونږ له پوره بجلی راکړي، ځکه لیبر بغې نه بعد دلته راځي. په دویمه خبره دا چې څه فائنانشیل هغه وي مدد ګورمنټ زموږ سره وکړي، ځکه چې زموږ دې منځ کې ډېر زیات نقصان شوی دی. د فیکټرو خرچې به وي، خرچې به مونږ ورکولې، زموږ سره چې کوم اضافي پیسې هغه هم ختم شي، چې الټه زموږ دوان پدې کې وشو.
د باډې د بندو صنعتونو یا کارخانو د بیا روانولو په حق له مشکله د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو د باډې د کارخانو ریکارډ راجمع کړو او د سمې ډ نومې ادارې د یوې پروژې تر لاندې ورسره مرستې وکړو. یاد دیویش د خیبر پختونخوا گورنر هم په باړه کې د خپلې دورې په محل ویلی وو چې هلته به پخوا وشات 400 جربه ځمکه باندې یو جدید انډستریل زون جوړولی شي، چې په هغې کې به دې کارخانو ته هر ډول اسانتیاوې ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
په ډیلی ټایمز کې لیکوالې مونا نصیر په قبایلی سیمو کې د اف سی آر تر قانون لاندې ښځو ته په ورپېښو مسئلو یوه مقاله لیکلې ده چې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو سره سره د قبایلی سیمو ښځې د ریاستي جبر هم ښکار دي. شاین بنیرې د مقالې نور مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
مونا نصیر لیکي، قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او دغه سیمې په قامی بهیر د ګډولو په اړه بیلابیل تجویزونه مخې ته راځي، خو د تیر ډیرې مودې نه هغه خلک په دې بحثونو غالب دي چې د کلتور په نوم د قبایلی سیمو تش په نامه آزاد حیثیت، د پولیټیکل ایجنټ دفتر او د جرګو وجود قائم ساتل غواړي. خو دې بحث د قبایلی سیمو خزې د ټولنیزو او کلتوري زور زیاتی سره سره د ریاست د زور زیاتی هم ښکار کړی دی، ځکه چې دغه سمراجي قانون یوازې یوه دفاع د خزو په اړه ده، او هغه هم دا چې که واده شوې ښځه د چا سره جسمانی اړیکې وساتي نو د خاوند په شکایت به هغه جرمانه کیږي او 15 کاله قید به تیری. په ډیرو موقعو د ښځو د تقدیر فیصله د هغه نظام د لاندې کیږي چې سړی پکې ډیر زور او واک لري. د دغه نظام د سوري لاندې ښځه په جرګه کې هیڅ برخه یا استازیتوب نه لري. د قبایلی سیمو هغه خلک چې خپل کلتور غوره ګڼي د ښځو په اړه په قبایلي روایتونو د انتقاد مخنیوي کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د هغوی لپاره د جرګې نظام ډیر ښه دی. خو د لیکوالې په وینا دا نظام په انصاف نه دی ولاړ، ځکه چې په دې کې د آبادۍ نیمه برخه له پامه غورځول شوې ده. په خپل کلتور مغرور خلک دا هم وایي چې قبایلی سیمې په قامی بهیر ورګډې کړل شي نو د دوی ذاتي مسلو لپاره بیا سیاسي رنګ ورکولی شي او ټول اولس تبا سرګند شي. په حقیقت کې د قبایلی ټولنو زاړه روایتونه او دود دستور په اسلامي قوانینو هم د پاسوي. مونا نصیر په پای کې لیکي، د دې بندیزونو له کبله اخزه د ډېرو ستونزو سره مخ دي او هغوی دا هم نشي کولی چې په دوی د روان زور زیاتی پر ضد مبارزه وکړي. په موجوده وخت کې چې کله په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو بحث تود دی، د ښځو د حقونو هیڅ یادونه پکې نه کیږي. حکومت چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه جوړه کړې ده، په هغې کې هم د ښځو استازیتوب نشته.
د شاین بنیدی نه تاسو د ډیلی ټایمز د یوې مقالې مهم ټکی اوریدل. او سرتو د بل رپورت طرف ته د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله د زیارت پر اسویلی د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد مشر مسعود اظهر یې په خوندي حراست کې ساتلی دی. دا ګام لاغ وروستو اغستل شوي کله چې هند پر دې تنظیم تور لګو چې د پټانکوټ پوځي اډې په برید کې یاد ډله لاس لري. دا چې تر بندیز تو د جیش محمد پر تنظیمی او فکری جوړښت څه اغیز پریوته دی او کسنګ عبدالحی کاکړ په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی.
د مسعود اظهر په مشرۍ کې جیش محمد وسوال تنظیم چې کله هم د پاکستاني حکومت لخوا له اقدامات سره مخامخ شوی نو د هغې وجه د دې ډلې له لوري پر هند سوي بریدونه دي. په لومړي ځل چې کله په 2002 میلادي کال کې جیش محمد ناقانونه وګرځول سو نو وجه یې پر هندي پارلمان د برید ذمواري قبولول وه. او اوس یې پر ضد د پیل سوي کاروایي لامل شاوخوا دوې هفتې مخکې په پټانکوټ پوځي اډه وسلوال برید دی چې هند یې تور پر جیش محمد ولګولی. هند د برید معلومات له پاکستان سره شریک کړل او اسلام آباد د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله په وینا مسعود اظهر په خوندي حراست کې واخیست. خو د دې سربېره هم د ګام د اسلام آباد د تمې برعکس د هند او پاکستان ترمنځ د سیکټریانو په کچه کېدونکو خبرو اترو د جنډولو مخه ونه نیولای سوه. دا خبرې به د جمعې په ورځ کېدلې خو د هند لخوا وځندول شوی. د پټانکوټ تر برید وړاندې دا فکر کېدلی چې د بندیز له وجې جیش محمد په هند او کشمیر کې د بریدونو صلاحیت له لاسه ورکړي. خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وايي تر بندیز وروسته د ډلې ځان نور هم منظم کړی دی.
ګور یو وخت چې دوی اورک را اورک شو خو دغه تنظیم ډیر منظم دی او له ریاست سره زیات مرسته کوي. پر هندي پارلمان تر برید وروسته دوی بیرته ځان سره راټول او منظم کړی او په دې دوران کې ښه سنبال وساتل شو. نو دوی مات شوي را مات شوي نه دي او نه هم د دوی صلاحیت کم شوی دی.
تر بندیز لمخه د جیش محمد وسلوال هدف په هند کې د بابری مسجد هړنګولو بدل اخیستل او د کشمیر د بیلتون غشتونکو وسلوالو ملاتړ وو. خو په اسلام آباد کې د یوې تحقیقاتي ادارې پیپس مشر عامر رانا وای تر بندیز وروسته د جیش محمد په جګړیزو اهدافو کې بدلون راغلی دی.
د یولسم ستمبر تر پیښې وروسته په دې تنظیم کې دننه یو بحث شروع شو چې اوس باید د کشمیر پر ځای پر افغانستان او پاکستان توجه ورکړو. څه وخت وروسته دوی په خپلو کې دا فیصله وکړه چې یوه ډله به په کشمیر کې کاروایانې کوي او بله به د جماعت الفرقان په نوم په افغانستان کې عملیات کوي. وشو دا چې هغې ډلې په هند کې کاروایانې خو نه کړې شوې. البته ځنو خلکو یې هم د دې نظریې له مخې په پاکستان کې کاروایانې پیل کړې. که ستاسو یاد وي په دې وروستیو کې د القاعده برصغیرو هند په نوم یوه ډله جوړه شوه. د دې فکري جوړښت د جیش محمد تر اثر لاندې دی او پکې هغه کسان شامل دي چې له جیش محمد جلا شوی دی.
جو لوگ اس کے اندر القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ میں شامل ہوئے ہیں تو وہ اسی گروپ سے الگ ہوئے ہوئے لوگ ہیں.
د نورو وسلوالو ډلو په شان جیش محمد په پاکستان کې د خپلې نظریې اهدافو او جګړمارو د برتکول لپاره د رسنیو یا مطبوعاتو یو منظم نیټورک یا شبکه لري. تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان له مخې دا فیصله وکړه چې د وسلوالو ډلو د مطبوعاتو مخه به نیسي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر فیض الله جان چې تازه یې د وسلوالو او انتها پسندو مطبوعاتو تو پاړه تحقیقاتی کتاب چاپ شوی وای د نېشنل اکشن پلان د اعلان باوجود هم د جیش محمد مطبوعات په ډاګه ترلاسه کېدل.
په جیش محمد باندې بندیز ډیر مخکې لګیدل خو د دې نشر شات او ماغه سي جاری وو. زه چې سونه د داسې قسمه تنظیمونو اخبارونو ګورم په هغه کې د ټولو نه ارګنایزډ ویب سایټ چې کوم دی هغه د جیش محمد او البته اوس چې کله په هندوستان کې د پټانکوټ دا واقع شوی دا نو هغه نه پستا ویب سایټ نه د اخبار غیب شوی دی او په مارکیټ کې د اخبار ماته د 19 دسمبر اخبار ملو شوی دی خو 19 دسمبر نه دی خواته چې کوم دی نو ما د دې اخبار نه دی کتلې. بیا نو سپدین پویګم چې آیا ماته نه دی را رسیدلې او کنه دی هغه فلحال بند کړی دی.
ځینې کارپوهان وایي سربېره پر دې د پاکستان حکومت پر جیش محمد او ځینو نورو وسلوالو ډلو بندیز لګولی خو تر څو د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ شخړه هواره سوې نه وي داسې نه ښکاري چې دغسې ډلې سل په سله کې له منځه یوړل سي.
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرې کې د ماسپخین یو نیمه بجې شوې ده. د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه وورو.
پاکستان حکومت وایي ټول 2159 مشکوکه وسلوال یو وجلی او 1340 شی نیولې دي. د کونچر وزارت د جمعې په ورځ کمی سملی ته د ترګری مخنیوي کمی پلان د لاسته راوړنو رپورټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې دغه مشکوکه وسلوال یې د یاد پلان تر مخه وجلی او نیولې دي. رپورټ وایي تر اوسه پورې 322 کسان د ترګری د مخنیوي اک له مخې په دار ځړول شوي دي. د یو بل خبر لمخې پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک یو 50 کسان نیول شوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 28 کسان د ګلګت بلتستان په د امیر ضلع کې مشکوکه ترګرو ته د پناه ځایونو خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي. دا خبره تېره ورځ سینټ ته په خپله وینا کې د پاکستان د کونو چارو وزیر کړي. په خبر پښتونخوا کې یو بل ماشوم پولیو یا ګزړن وهلې چې ورسره په پاکستان کې د پولیو شمیر 350 ته رسیدلې. د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. دا وروسته له دې چې په پیښور کې پرون د افغانستان د کنسولګری د اول مرستیال پر کور وسلوالو حمله وکړه. هلته د افغانستان کنسولګری یو مشر پرون مشال ډوته ویل چې په دې پیښه کې چاته نقصان نه دی رسیدلی. د مغربي افریقا په بورکینا فاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې تیره شپه یې پر یو هوټل کړی 40 کسان وژل شو 15 ژوبل دي. د برید وروسته حکومتي ځواکونو په ځوابي کاروایي کې 76 کسان د برید کوونکو له ولقې خلاص کړي چې پکې د هیواد د لیبر یا کار وزیر او 150 ژوبل کسان هم شامل دي. او د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون د یونیورسټي لزګونه هغه استادان ونیول چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردي ملیشو پر ضد د عملیاتو د بندېدو غږ اوچت کړی وو. د ترکیې رسنیو پرون ویلي وو چې 20 کسان د ترګرۍ پروپاګندې په کولو تورن شوي دي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی د بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ د اوربند موافقه تیر وړي کې ماته شوه.
لاند خبرینم د اسرار العالم مومن نوارې د لوریدونکو سو وخت شوه دی. د اونیس خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګلیاس جوړ کړی دا راځي چې ورته وښو.
اسرار العالم د اونیس پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لر بر خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهان وایي چې له ځمکې نه لرې پرته ستورو کشش ثقل سم پیمایش کېدلی شي چې په نورو نړیو رڼاګانې پریوځي. په دې نوې طریقه کې به د ستورو جاج اخستل هم ممکن کېدی شي. د کینیډا یونیورسټي بریټش کولمبیا کې پروفیسر جیمی میتیوز وایي چې د دوی تکنیک دا خبره معلومولی شي چې لرې پرتی ستوري څومره روښانه او لوی دي او ګیر چاپیر یې د سیارو سخت او درجه حرارت څومره سم دی. دا نوې تحقیق د ساينس ایڈوانس نومې مجلې کې خپور شوې. محققین وایي چې د یو ستوري سطح د ناهمواری او ارتعاش مودې په بنیاد د ستورو رڼا کې بدلون راځي. په دې کې دا هم ویل شوي چې د دې په سطح څومره کشش ثقل دی. په دې لړ کې به نور خلایي میشن د لرې پرتو ستورو ګیر چاپیر د سیارو لټون کوي چې پرې د ژوند اثرات موجود وي او یا پرې اوبه وي. د فلکیاتو کارپوهان وایي چې د ناسا اداري یو دوربین نخکاری چې د یو نږدې کهکشا په قلب کې موجود بلیک هول نه د ګیسونو اخراج روان دی. د ناسا خلای دوربین چندر نه اخستل شوی ایکس ری تصویرونو نه دا خبره مخې ته راغلی چې د ګرم ګیسونو غونچې مخکې یخ هایدروجن ګیس اخراج کېدو. دا موندنه په فلوریډا کې د امریکن استرونومیکل سوسایټي 228 کلنې غونډه کې وړاندې شوې. ساینسدانان دی لوی بلیک هول او په دې کې موجود کهکشا په منځ کې فیډبیک سره تعبیر کړي. د هاوارد سمیت سونین کې د ایسټرو فزیکس څانګې د دې موندنې کې شریک مصنفي میری ماچیسک وایي چې د دوی په اند دا فیډبیک د کهکشاو د نورو پراخولو مخه نیسي، خو دې سره دا عمل د ستورو پیدا کولو ذمهوار هم وي. دوی وایي چې له دې نه دا خبره معلومیږي چې بلیک هولز یوازې بربادول نه کوي بلکې جوړول هم کوي. د بلیک هولز په اړه دا خبرې ډېرې عامې دي چې دا ګیسونه او ستوري ځان ته راکاږي. په ویتنام کې دفاعي چارواکي له اسمان نه راغورځېدلي دا دریو لویو ګولو په اړه پلټنې کوي. دغه ګولې د هیواد په شمال کې راغورځېدلې دي. د تهان نین نیوز نومې ویبپاڼې تر مخه په دې کې یوې ګولې وزن 15 کیلوګرامه دی. دا د توین ګوانګ صوبې په یوې نالې پر غاړه موندل شوې دي. د ویبپاڼې تر مخه په دې کې یو بله ګوله یانبای په علاقه کې پرېوتې ده. دا د یو مقامي تن په باغ کې پرېوتې ده. د مقامي خلکو په وینا د ګولو راغورځېدو نه وړاندې تندر و. د ویتنام دفاع وزارت لخوا د لومړنیو معلوماتو تر مخه دا ګولې د یو هوایي جاز یا د راکټ ایئر ټینک یعنی د هوا ټینک دی. دوی وایي چې دا ګولې په روس کې جوړې شوې وي، خو دا خبره واضح نه ده چې دا نورو ملکونو ته د استعمال لپاره خرڅ کړل شوې وي او که نه. د خلابازۍ کارپو پروفیسر نګوین خواسین وایي چې کېدای شي دا د یو پخوانی سیټلایټ برخه وي چې ځمکې ته رارسېدو پر وخت په فضا کې تحلیل کېدو کې ناکامه شوې وه. د سریلانکا د کانو کارپوهنې دا کوي چې په یو کان کې د نړۍ تر ټولو لوی نیلم کانې موندلې دي. په کولمبو کې د جوهراتو انسټیټیوټ د دې تصدیق کړی چې د دې وزن 14 قرات دی او د دې نه لوی د نیلم کانې تصدیق نه دی شوی. د دې قیمتي کانې بیا لږ تر لږه 10 کروڑ ډالر ده، خو د دې مالک په اند دا به په نیلامۍ کې په 14 کروڑ او 50 لک ډالر پورې نیلام شي. په سریلنکا کې د جواهراتو صنعت هر کال مالیت لږ تر لږه 10 کروڑ او 30 لک ډالر دی او د نیلم کاڼي موندنه په مهمو برآمداتو کې کیږي. د ځانګړي قسم کاڼي ته بلو سټار نیلم هم ویل کیږي. په انټرنیټ د ټلویزیون پروګرامونو او فلمونو د امریکې لوی کمپنی نیټفلکس وایي چې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې خپل سرویس شروع کړی دی. د دې کمپنی مشر ریډ ایسټینګ په لاس ویګاس کې د ټیکنالوژۍ نړیوال نمایش پر مهال په خپله وینا کې وویل چې کمپنی نورو 130 هیوادونو کې خپل سرویس شروع کړی دی. د دوی په وینا په چین کې هم د خپل سرویس د شروع کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو په شمالي کوریا، شام او کرایمیا هغه هیوادونه دي چېرته چې د امریکا قوانینو لاندې دا کمپنی سرویس نشي شروع کولی. دوی زیاته کړه چې نیټفلکس په روان کال کې های ډاینامیک رینج پرونې هم شروع کوي، خو په دې کې دا خبره د ذکر وړ ده چې په هغه هیوادونو کې د انټرنیټ نامکمل سهولتونو له وجې د دې سرویس نه ګټه نشي پورته کېدی. د ټولنیزو رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک مشر مارک زوکربرګ وایي چې داسې مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس تخلیق کول غواړي چې د کور کارونو کې مرسته وکړي. زوکربرګ په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر ورکړي چې په روان کال کې یو شخصي چیلنج لاندې د هالیوډ مشهور فلم آیرن مین کې ښودل شوی بټلر یا ملازم جاروس په شان یو ساده ای آی تخلیق کوي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name's Bond.
Kamita Mario.
¿Y qué o qué? ¿Y
qué es qué?
¿Y qué es qué?
No, no, no.
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. دی فلم د شمالي امریکا په باکس آفس کې د کاروبار نوی ریکارډ جوړ کړی دی او تر ټولو زیات کاروبار کوونکی فلم جوړ شوی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ډیټیکټیو چاینا ټاؤن دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مسٹر سکس دی چې تر اوسه پورې په نړۍ کې د 2 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکن په لومړي نمبر، فلم ډیډیز هوم په دویم او په دریم نمبر فلم دی هیټ فل ایټ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار شاه رخ خان فلم دلوالی په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دی فلم په هند کې د 122 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی او په ټوله نړۍ کې د کاروبار شمیره د 300 کروڑ روپیو نه زیاته ده. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې د 122 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 350 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوی فلم وار کرافت دی بگیننګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مشهور ویډیو گیم او د ناولو سیریز وار کرافت باندې جوړ شوی دی. دا یو فکشن یا خیالي فلم دی چې پکې د ایزو دنیا ښودل شوی. په فلم کې ټراوس فیمل، پاولا پاتن، بن فاستر او نور اداکارانو کار کړی دی. فلم وار کرافت په جون په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Years.
Our world has been at peace, but something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us. Find these beasts, or whatever they are.
Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must make a home here. Whatever happens.
If we do not unite, our world will perish.
This doesn't need to happen. There is one who may help us.
For orcs, there is no other life but war.
د هالیوډ نوې فلم بیج اف آنر ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار مارټن شین کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د مخدره موادو پر ضد ځانګړي پولیس د پلټونو او عملیاتو پر مهال یو ماشوم وژني. دا یو اکشن فلم دی. فلم بیج اف آنر به په روانه میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
How long were you investigating this operation?
Been tracking him for, you know, 3 months.
Get PD!
So you're telling me that this 15-year-old kid with no criminal record was involved in this huge drug deal?
Violence happens every day, detective. Jessica Dawson, there is something wrong with this bust. She's gonna find it.
Has Officer Gallo been placed on administrative leave?
He has.
Detective Miles?
I was hoping that maybe I could see you.
Both officers will be at your disposal.
I didn't tell anybody. It's Jacob. He's going around telling everybody how you guys shot some unarmed kid.
Cop shot him down in cold blood.
د هندي سینما مشهور اداکاره کترینا کیف نوې فلم فتور لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا رومانوي فلم دی. په فلم کې ادیتا رائے او تبو هم کار کړی دی. فلم فتور د چارلز ډیکن په مشهور ناول دی گریټ ایکسپیکټیشنز باندې جوړ دی. دا فلم ابھیشیک کپور ډایریکټ کړی دی چې له دې نه وړاندې راک آن او کای پوچی فلمونه جوړ کړي ول. فلم فتور به د فروری په 12 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
ایک ایک چیز تمہاری یاد ہے مجھے، تمہارا سکارف، تمہاری کہانیوں کی کتاب، چنار کا لال، اور ایک ایک دن جو میں نے روز دیا ہے.
قید کر لیا تمہیں فردوس جانا کی،
مجھے تو لگا تھا تم آزاد کرو گے.
اب خود سے آزادی تو صرف موت ہی دے سکتی ہے، یا پھر عشق.
د هندي سینما نوې فلم زبان لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې وکی خوشحال او سارا جین دیاس کار کړی دی. فلم زبان په نړۍ کې په مختلفو فلمي میلو کې ډیر زیات خوښ کړل شوی وو. په فلم کې یو ځوان هلک ښودل شوی چې له سندرو او میوزیک نه ویره محسوسوي.
Oh,
हमारी तक पूरी तरह खोना ही पड़ता है।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
د حالات څه دي سندري ویون کې دي او کوم موسیقاران دي نو ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره چکیږي
امارت باقاعده روان دې پای کې د موسیقۍ د لپاره بیا یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
مشال ریډیو تاسو ته او تاسو پام د مشال ریډیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پلور را ګرځوم د څنګهړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا اصل د پاکستان د حکومت لخوا په مدرسو کې د اصلاحاتو معرفي کول په موضوع باس شوې ده د پاکستان اوسنی مرکزی حکومت په دې حیوانات کې په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره په اقداماتو پیل کړی دي چې مهم ټکی د مدرسو نوملیکنه نصاب او مالی مرستې دي که څه هم تر دې وړاندې هم تیر حکومتونو په مدرسو کې د اصلاحاتو خبره کړې وه خدا اصل حکومت په دې لړکی د جدي تګلارې خپلولو خبره کوي د خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده راځي چې ورته غوږ شو
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم په پاکستان کې د ترهګری پر ضد د جوړې شوې کړنلارې نېشنل اکشن پلان په ذکر سو نکاتو کې یوه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کیږي حکومت پریکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه په پاکستانی مدرسو کې د اصلاحات موضوع ته ځانګړې شوې په پاکستان کې د تازه شمیرو له مخې د 15,000 په شاوخوا کې مدرسې رجسټر دي او په همدومره شمیر کې نا رجسټر شوي مدرسې یادېږي چې تر 3,000,000 زیات کسان درس پکې وایي که څه هم په دې هیواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره له کلونو راهیسې کیږي خو د 2014 کال د ډسمبر پر 16 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خواته جدي پام اړولی دی په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی د مدرسو رجسټریشن یا نوملیکنه د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب او په تدریسي نصاب کې بدلون دی په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستاني مدرسو د 50 سازمانونو د اتحادیې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان له استاذ سره په اسلام آباد کې ولیدل او پر اړوند چارو خبرې اترې ورسره وکړې د پاکستان کورنی چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان تر غونډې وروسته خبری غونډې ته د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټول مالی چارې به د بانکونو لارې پر مخ وړل کیږي چې دا ډول مدرسو ته له بیلابیلو لارو د ورکړل سو پیسو شفافیت په ډاګه سي
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګنده کړې ده بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو
نوموړي خبری غونډې ته زیاته کړې چې د مدرسو د اتحادیې استازي د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضي شوي دي او په دې لړ کې به د اتحادیې تنظیمات مدارس پاکستان په استازیتوب یوه کمیټې جوړول کیږي
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلوماتو لپاره د تعلیم وزارت، د مذهبي امور وزارت، صوبائی حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټي به جوړول کیږي. کوم بچي سفارشات جوړوي، عالمان په دې خبره تیار شول. خود حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه ده پکار، بلکې ټول تعلیمي ادارو په حواله دا پکار ده.
په پاکستان کې څه باندې یواله سیزه وړاندې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه ځینې پریکړې وسوې. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې هغه وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر رجسټریشن سلاسي وو.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1988 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولو یوه سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب له لارې او یا هم په زبانی توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکورې خپلولو یا پرمخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دینی عالم مفتی ذاکر الله ذاکری نظر لري چې که په مدرسو کې ترلسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به ډېرې مثبت وي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله چې دغه د مټریک یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی. د دې لپاره که د دینه بعد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي، هم دومره فکر او بیک ګراوند او خلفیه او شالید به لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې د دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټریک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي، نو د دې نه بعد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې دوی راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړ زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټولو اسلامي هیوادونو کې او ملکونو کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم وکړي. مثلا د ازهر مثال بوالو، د جامعۃ القروین، د مراکش یا د جامعې زیتون، د تونس یا د ام درمان، جامعې د اسلامي جامعې د سودان، په دې ټولو کې شرایط دا دي چې یو سړی دولسم صنف ویلی. دا نشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلی او کنه هغه د کومليسي یا د عصري ښوونځي نه راغلی، بلکې په عربي ژبه کې خو د ټولو ښوونځیو لپاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالیږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی. نو تر څو پورې چې دا فرق زموږ هوادونو کې هم لرې نه شي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي، تر هغه وخته پورې د خلیج به قایمي او د دې دواړو په مابین کې تفاهم به مشکلي.
په مدرسو کې د اصلاحاتو په برخه کې یو موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. که څه هم په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي، خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړ کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واسطي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائدہ دا ده چې نصاب به یو سي، نصاب چې یو سي قوم به یو سي، یعنی بهري مکتبي فکر خلق به بیل بیل کتابونه نور اچي چې خلق یا قوم یا ملت په دغه شیانو تقسیم. دویمه ګټ بدای چې حکومت کوم مدرسې په خپل اختیار کې واخلي، د دوی دا سند به منظور شي، علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی د وسایي نوکریان یې نه یو شی نه، نو دوی په اساس کوم طریقې مبتلای د دین یو دینی طبقه ده او د علم طبقه ده. دوی باید د لوړ فکر خاوندان په اساس کوم طریقې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګور د لوی فائدای چې په حکومت په دغه مدرسې په خپل اختیار کې واخی، په هغه کې به جدید علوم شامل کړي. علماء هم له جدید دنیا سره خبر سی او بیا دا مدرسې به په دغه انداز جوړ کړي که څوک بیا له دغه د جدید علومو خوا ته ځي مثلا تر لسمه پورې داسې یو نصاب جوړ کړي چې په هغه کې طلبه هم چلېدای شي د دین طلبه او د دنیا طلبه هم چلېدلای شي له هغه بعد بیا تخصص د علماو دپاره بیلي او د دینی علوم طالبانو دپاره بیلي نو دغه سای به دوی ته نوي جدید علوم ورکړي د دوی علمي معیار به هم د زمانې سره برابر شي
د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر او د دې صوبې د بادشاہ خان په هنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکی ګڼي
کوم فوندو ناراضي خارج نه مطلب د لکه اغن خلکو طرف نه لا دارو طرف نه لا مختلفو چاته زکات په نوم چاته خیرات په نوم چاته صدقه په نوم چاته سپ په نوم مطلب د ایران نه سعودي نه د مشرق وسط نور ملکات دي کم دي د خاص کر عربو هیوادونو دي دا ورته ورکه نور نور هغه کوي مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم دی په یو بل شان باندې یو هغه هم دی او یو بل غټ پرابلم دی هغه هم دی پرابلم مې ورته وایلا سہولت ورته وای دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمه چې کمی دي دا ډېره غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي دوی جنت ګټل غواړي دوی ډوډۍ هم غواړي دوی جانې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي او دې کې هغه ټول شیونه شته
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اند چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونې مهم عنصر دی لیکوال او د ټولنیز چارو کارپوه هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي
د ټولنې اورنې او د بنیادی تور باندې ضروري خبره ده چې د مدرسو نصاب به باقاعده دا سه حل پورې بدل شي چې هغه بالکل انقلابي تور باندې داغه بدلون پکار دی ځکه چې په هم په دغه نصابونو کې په مدرسو کې شدت پسندی خوده شوې ده بنیاد پرستی ورته خوده شوې ده بل خبر دا ده چې دا ټول مدرسې چې کندي دا یو خاص فقه دی یو خاص طریقې باقاعده پشت پناهی کوي او دا چې خبرې جوړوي چې هغه فرقه واریت ته چې سم دی خبر وړاندې کوي نو دا تر څو پورې چې د مدرسو نصابونه حکومت جمهوری حکومت په خپل کنټرول کې نه اخستی راغي پوری صرف د رجسٹریشن خبر چې کم ده دا اته په دیوال باندې شوډه کول دی
خو په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي څه ډول بدلون ته غاړه نږدې او په دې نظر دي چې په روان حالت کې مدرسو هیڅ ډول ستونزې نه دي زیږولي د کراچی د ابوالخیر مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو پنیو کې کول سره وایي چې حکومت دې لمړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا شونځوي حالت ورسم کړي او یو مثالی نمونه دې وګرځوي بیا د مدرسو ته لاس ورواچوي
سرکاري سکولونه موجود دي پاغه کې خلکو نیخي تړل دي ساوري پکې تړل دي هغه سرکاري سکولونه شړ پراته دي ټول کلاول دي حکومت دا چلو کی چې اول دا غوي پلاس کې کوم سکولونه دي هغه تعلیمی ادارې چې کوم د حکومت پلاس کې دي هغه به داسې یو ماډل جوړ کی چې دا غي نه بعد عوام هغه وګوري چې وي چې دا زموږ لپاره یو رول ماډل دی نو بیا به خپل خود به خود دا علما به هم بیا وي چې نه دا حکومت حقيقي تور سره اصلاحات غواړي او دوی دې لپاره مخلص دي دې کار لپاره نو بالکل دا به د خو خبرې کول لپاره د منن لپاره بیا به تیاری اګه حکومت خپل تعلیمی ادارې دی رول ماډل جوړ کی او بیا دا غینه بعد دی علماء سره د خبره وکي دا مدارس دې واخلي به شک چلو سیدا اګه علماء ورلنه ورکي نو بیا دې حکومت تاسې مدارس دې قائم کی چې هغه د عوامو لپاره یو رول ماډل بس د عوام دې بس پاتې کی دي دا مدارس په خپل شور شي بیا پکې نه به دا معاملې چې مستقی اختلافات دي نه فرقه وارانه اختلافات دي دا ټول معاملات به حلي
په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع ته د سوي چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي کویت او قطر یې په سر کې راځي خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړه پر وکړه مدرسې په اوسني عصر کې د رواني لړۍ وروستۍ کړۍ مو واورېده احمد شاه زمیمو پر ستر څښتن سپاري خوشاله او سوکاله ژوند وکړه
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 1,380 او 15,000 شپېته کیلو هرڅه اورېدلی شئ.